د مرشاد ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه. زه بشیر گواخیم او تاسو ته په دې خبرونه کې هرکلی وایم. په دې ګړی کې په لومړي نیم ساعت کې بیلابیل رپورټونه اورو او په باقی پاتې نیم ساعت کې یو اونیزه خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې موږ سره تر پایه پورې اوسئ او دا خبرونه را سره واورئ. لومړی به ملیحا میرزاده تاسو ته د دې خبرونه وایي.
السلام علیکم. تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. د خیبر سوداګر وایي د راجګال کډوالو لخوا د لارې تړلو له کبله د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت متاثره شوی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه کوي او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی نن په فلسطینی قرارداد رای ورکوي. د خیبر ضلع سوداګر وایي د راجګال کډوالو لخوا د پیښور او تورخم ترمنځ لارې تړلو له کبله له تاوان سره مخامخ شوي دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي مجیب شینواری پرون مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر په جمرود بګیاړي کې د پیښور او تورخم ترمنځ لارې خلاصولو کې حکومت ناکامه شوي دي. د ده په خبره د دې لارې د تړل کېدو له کبله کاروباریانو ته دومره تاوان شوی چې اندازه یې لګول ګران دي.
د دې نوکانو اوس د کلکولیشن نه هم وتل، خو تجار یو داسې ځای کې ودرېدل چې ما یقین نه راځي چې هغه به را روان کال خپل تجارت ته په خپلو خپو ودرېږي که نه.
د خیبر د تیرا راجګال سیمې خلک د اګست له شلمې په پرلت ناستي او افغانستان ته تللې لویه لارې تړلې ده. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې دوی خپلو سیمو ته ستانه کړي، خو پوځ وایي په هغه سیمه کې لا هم امنیت د ډاډ وړ نه دی. د روس مرستیال وزیر اعظم الکسی اورچوک ته پاکستان په دوه ورځني سفر نن اسلام آباد ته رسیدلې دي. د پاکستان خارجه دفتر پرون په یو بیان کې ویل چې د روس مرستیال وزیر اعظم د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته ځي. ټاکل شوی چې نوموړی د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری، وزیر اعظم شهباز شریف، د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار او نورو چارواکو سره وګوري. د پاکستان خارجه دفتر بیان دی ممتاز زهرا بلوچ پرون په بیان کې ویل دا لیدنه د روس او پاکستان ترمنځ د دوړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره په ځانګړي توګه د سوداګرۍ، انرژي او رابطو په برخو کې د پراخو هڅو یو لړۍ ده. د بلوچستان د شیرانی ضلع د کیسا په سیمه کې د چلغوزو په ځنګلو لګیدلې اور مړ شوې دي. په کوټه کې د قدرتي آفتونو په وخت انتظام ادارې پی ډی ایم مشر جانزیب خان نن مشال ریډیو ته ویل چې د لویسو ځنګلاتو د کارکونکو په مرسته اوس اور وژلې دي. د شیرانی ضلع مرستیالي کمشنرې سنا مهاجبین تر دې وړاندې نن رسنو ته ویلیو چې د اور وژنې لپاره عملیات روان دي. ځایي انتظامیې له ځنګل سره نږدې خلکو ته ویلي دي چې کورونه خالی کړي. د شیرانی ضلع مرستیالي کمشنرې امریکا غږ ریډیو تویلیو چې پرون ماخام ورته په ځنګل کې د اور لګیدو نه خبر کړل شو، لا هم د اور لګیدو علت نه دی معلوم. پولیس وای په اپټ آباد کې یو جینۍ د غیرت په نوم وژل شوې ده. د سیمې او پولیس چارواکي نن د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو سره معلومات او د پیښې اف آی آر شریک کړ. د اف آی آر تر مخه پیښه د سپتمبر په 14 په نګکی سیمه کې شوې چې 13 کلنه جینۍ کینزا بیبي د غیرت په نوم په ډزو وژل شوې ده. په اف آی آر کې ویل شوي دي چې کینزا بیبي خپل ورور ممتاز په ډزو وژلې ده، خو علت یې نه دی په ډاګه. پولیس وایي ملزم د پیښې له ځایه تښتېدلی او د نیولو هڅې روانې دي. تر دې وړاندې هم په خیبر پښتونخوا کې ګڼې ښځې د ناموسي وژنو ښکار شوې دي. د روانې میاشتې په دریمه په بونیر کې د سکول یوه استاذه له واده نه د انکار په وجې په ډزو وژل شوه. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان وایي چې شپږویشتم آئینی ترمیم به هله مني چې مرکزي حکومت د دوی شرطونه ومني. د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزي ویان احسان الله مشال ریډیو ته ویل چې پرون د ایمل ولی خان په مشرۍ د مشاورتي کمیټې په غونډه کې وفاقي حکومت ته دا شرطونه کېښودل شو چې د خیبر پښتونخوا نوم د یوازې پښتونخوا کړل شي، د آئینی چوکو لرونکو چارواکو کاري مدت ونه غځول شي او په پوځي عدالتونو کې د په سیاستوالو د مقدمو له چلولو ډډه وکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون وفاقي حکومت د سپریم کورٹ او ہائی کورٹ ججانو د ملازمت مودې غزولو او نوی آئینی عدالت جوړولو نورو آئینی بدلونو منځوره لپاره د قومي اسمبلی او سېنات غونډه را بللې و، خو د اپوزیشن ګوندونو د اعتراضاتو او وړاندیزونو له کبله دغه آئینی ترمیم اسمبلی ته وړاندې نشو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل ځانګړي استازي یا د یوناما مشر روزا اوتن بایو بمنن د امریکا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په باب معلومات ورکړي. او د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی نن په فلسطینی قرارداد رای ورکوي. په قرارداد کې له اسرائیلو غوښتنه شامله ده چې په غزه او لویدیځ غاړه کې خپل غیر قانوني موجودیت ختم کړي، ځواکونه له هغه ځای واپس کړي او ټول آبادکار له هغو ځایونو وباسي. دا قرارداد په 193 غړو هیوادونو مشتمل اسمبلی ته په داسې حال کې وړاندې کیږي چې په غزه کې د امریکا او اروپا اتحادیې لخوا ګرځول شوې ترهګري ډلې حماس خلاف د اسرائیلو د جګړې یو کال پوره کیږي. په عین حال کې په لویدیځ غاړه کې تشدد زیات شوی دی. هغه جګړه د تیر کال د اکتوبر په 10 د اسرائیلو په جنوب کې د حماس تبریدونو لامل پیل شوه. داود مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی مليحه مرزاده تاسو د دیو خبرونه وویل. د خبر تیرا راجګل کډوالو په جمرود کې سړکونه تړلې دي چې لوجې تجاران د کاروبار د خرابېدو خبر ورکوي. سوداګر وایي حکومت دې دغه خلکو سره یو جوړجاړي ته ورسیږي تر څو لارې خلاص شي. خو د جنگونو او پوځي عملیاتو لوجې به کور شوي پر لټوال وایي حکومت غوښتنو ته غوږ نه ږدي. د دوی غوښتنه خپل سیمو ته ستنېدل دي. چارواکو بلخوا ویلي چې لا هم بشپړ امنیت نه دی راغلی نو ځکه کډوال نشي ستنېدلی. فرهاد شینوار به رپورټ لري.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکی سوداګر مجیب شینواری مشال ریډیو ته وویل چې د تیرا راجګال کډوالو لخوا د خیبر درې د لارې تړلو لوجې دوی ډېر تاوان سره مخ شول.
د دې نو تاسو اوس د کلکولیشن نه هم وتل خو تجار یو داسې ځای کې ودرېدل چې ما یقین نه راځي چې هغه بر روان کل خپل تجارت ته په خپل خپو ودرېږي کنه، ځکه چې دا غو نقصان چې کوم دی هغه ډکه ولوزای را روان وخت زنه نه مچ د تجار نقصان بډک شي. د حکومتونو چې کوم نقصان وي هغه ډکیږي چې کله کاروبار روان شي، روزګار روان شي، نو مغه مالونه یو په دوه روان شي او د دوی ریونی او چکم وي هغه پوره شي، خو د تجار نقصان د کولو ځای بیا پاتې نشي. دنه علاوه د روډ بندې شي کومه خبره هغه کې خوشک پاتې نشو. انتظامیه شکل کې دی، پولیس شکل کې دی، د ای سی ډی سی شکل کې دی، د څومره زموږ خلک دي چې د انتظامیه هر شکل ناکام شو.
د تیرا راجګال کډوالو یو مشر ظالب ګل کوکی خیل وای چې ترڅو دوی خپل وکړي تا نوې لیکل شوی نو ترغه د خیبر دار لار نخلاصوي.
موږ داسې رسګورو چې په ټایم او پلامو ما مولدوري مو ما وخا کم یو کوټ کړونه وو. دا حکومت روغای ویل چې موږ ته خطرالو ملک مې دا پرې خو خپل مشرې پورا کو وې چې کوم ته به بده جوړلې چې کوم یو خاخي دی په کلی او بده په جوړای نو موږ ترې داسې تم راخسته موږ په لورو و نه کوو دګي په پروتي او نن پرګي و ظلم دای سره موږ راځي موږ ترې ظلم نه وای نو موږ دا درنه طلاقه ولای اتونونه طلاقه ولای ولا موږ تا پر نه پرګو چې موږ لري په اين خپل ملک نه پرېخي.
تیر راجګال کډوالو د تیرې خو شایوي میاشتې رئیس د پیښور او تورخم ترمنز لار په جمرود بیګیاړي کې د لوی گاډو پر مخ تړلې او د سره د پاکستان او افغانستان ترمنز دوړ خست تجارت ودرېدلې. د خبر زلي پولیسو یو چارواکي خپل نوم نه خبرول په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دا د انتظامی چارواکو ذمہواری ده چې دا لار خلاص کړي او د کډوالو سره مذاکرات وکړي. د خیبر ډیپټی کمشنر ثناء الله خان نمو د واتس اپ لارې دغه پوښتنه وکړه چې د خیبر دارې لار په خلاصولو کې ولې ناکام دي، نو دوی په دې حق لا څرای را نکړه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور، د پیښور کمشنر ریاض محسود او یو شمېر نورو سرکاري ادارو چارواکو په دې ورستو کې د تیرا راجګال کډوالو کمیټې مشرانو سره ناستې کړې خو تر اوسه یې څه نتیجه نه ده ورکړې. د تیرا راجګال نه په 2014 کې د بدمنۍ او پوځي عملیاتو له امله خوښ شل زره کورنۍ بې کوره شوې او په جمرود کې دېره شوې. دوی وایي په کار ده اوس خپل کلیو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي. په خیبر ضلع کې میشتو امنیتي ځواکونو د یو شمېر جرګو په محل ځایي مشرانو ته ویلي چې په تیرا راجګال کې لا هم د امنیت ستونزه شته او چې کله دغه سیمه مکمل له وسلوالو پاکه کړي نو بیا به کډوالو ته اجازه ورکړي چې ورستانه شي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې اونیزي خبرونه
سروي
په لسنیمو بجو
د کرخی په غاړه
په یوه بجا
سندری جادوګری
په دوهنیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې
په څلورنیمو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې تاسو نن خبرو په دې کې د مشال ترنا لاندې هغه په دې غړې کې خبريږي. اوس بلوچستان ته ورزو. د بلوچستان په شیرانی سیمه کې پر ځنګل لګیدل اور مړ شوی دی. ځایي خلکو او چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دا اور د سپتمبر په 18مه لګیدل او چې چاته به زیان نه دی رسیدل. په وخت د اور وژنې هڅو د چنغوزو او زیتونو د ونو له سوځېدو مخنیوی کړی دی. په دې اړه ایوب ترین نور تفصیل لري.
د کوڅې څخه نږدې 400 کیلومتره لري او شمال لور ته د بلوچستان د ضلع شیرانی په کوه سلیمان غره کې د کیسا په سیمه کې په ځنګل کې اور لګیدل دی چې لامل یې د ځایي خلکو په خبره ځینې کلي لکه شرغلی او سمازی کلی تر اغیز لاندې راغلی دی. په دې اړه مشکله په کوټه کې د ناوړې وضع د مخنیوي ادارې پی ډی ایم ای بلوچستان د مشر جان زیب خان سره تماس ونیوی. نو هغه په لنډه توګه و مشالیړو ته وویل چې پی ډی ایم ای د لیویزو او ځنګلاتو د کارکونکو په مرسته اوس اور وژلې دي.
اوس مخال اور خطر شوې دي. موږ فایر بال راستولې او د لیویز ولا خطرلې او په شیزو فایر بال باندې د اور خطر کړې دي.
په دې اړه د مشالډو سره په خبرو کې د سیمې او اوسیدونکو عبدالقیوم د ستمبر په 13 نیټه وویل چې د چلغوزي و درخت ته اور نه دی رسیدلې. معلوم سوی خود سیمی ځینې خلک په دې باور دي چې د چلغوزي د پخېدو په خاطر ځینې ځایي خلک الته اور لګوي چې لامل یې کله نا کله دغه ډول پیښې رامنځته کیږي.
اصل کې په دغه سیزن کې خودوی دغه بالا چې د کلي والا ور وخېږي نه نو هغه دغه ځای اورونه ولګي د دوی خپل پروسس دی د چلغوزي د چلغوزه څخه ده. دغه مطلب د ځانې ورته ویایي د کم څه د فروټ دی نه دا راوښ کوي بیا خاورو کې دفن کې بیا اور ته ولګي بیا په خسته بیا باندې دوی وټکې وي. اندازه دغه دی چې دا واجب دی لیکن صحیح وجل یا تر اوسه په مسوي نه ده چې اصل کې مطلب کچا اور لګولی دی دا وجه صحیح دی معلومه نه ده. فلال
دا دونه ورته چې په کال 2012 کې د مې په 14 نیټه د بلوچستان د شیرانی په کوه سلیمان کې اور لګیدل وو کوم چې د 2019 څخه د زیات وخت پورې بل وو او په نتیجه کې درې کسان او درې نور زخمیان شوي وو. وروسته چارواکي د ایراني اور وژنې الوتکې د لارې په اور مړ کولو کې بریالي شوي وو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو یو رپورت ته ورځو. عوامی نیشنل ګوند وایي که د مسلم لیگ نون په مشرۍ وفاقي حکومت په آئین کې د ترمیم لپاره د دوی ملاتړ غواړي، نو ځینې شرطونه باید ومني. په دغو شرطونو کې یو هم د خیبر پښتونخوا نوم پښتونخوا ته اړول دي. تر اوسه د پاکستان وفاقي اتحادي حکومت چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په وفاق کې اتحادیان مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د عدلي او ځینو نورو مسایلو په اړه په آئین کې بدلون کول غواړي. دوی د دې کار لپاره د پارلمان د غړو د ملاتړ په لټه کې دي. شبیر جان نور تفصیل لري.
دا عوامی نیشنل ګوند ویان انجینئر احسان الله خان مشال لیډو ته وویل چې دوی به د شپږ ویشتم آئینی بدلون کې د هر هغه ماده یا شق مخالفت کوي کوم چې د بنیادی حقوقو او د پاکستان د آئین د بنیادی اصولو او یا جمهور نظام پر ضد وي، لکه د سیاسي کسانو په پوځي عدالتونو کې مقدمه چلول یا د صوبو خپلواکۍ او تلسم آئینی بدلون پر ضد.
تلسم ترمیم پر ضد کې اس یو داسې پدې کې شک نه وی شامل یو ترمیم کې یا د آئین د بنیادی ډانچې رچ دا پر ضد پاکستان کار نوی او دا جمهوری اصول او دا انسانی حقوق منافع خبر دي چې یعنی په ورو ورو خبر باندې د سیاسي کارکونکو په حواله سره د فوجي عدالتونو فیصله یا نو داسې کیسی. په دې کې مهمه نقطه زموږ یو دا و چې د بلوچستان کې د نن شي کوم د صوبایي سملي سټونه دي دا کم وو او بیا د پښتنو آبادی تقریبا د بلوچستان سره برابر ده، نو هغه کې هم موږ د اضافه کوشش کړې ده او خبره هم په دې آئینی ترمیم کې دا
دوی جاتوي چې دوی دا هم غوښتنه دي چې په اساسي قانون کې د خیبر پښتونخوا نوم د یوازې پښتونخوا کړل شي، ځکه د په وینا د صوبې نوم څوک سم نه اخلي، څوک ورته کی پی او څوک ورته کی پی کی وایي کم چې ناسم دي. دغه ډول دوی د هغه وړاندیز هم مخالفت کوي چې د آئینی څوکۍ لرونکو چارواکو د کار موده غځولو سره تعلق لري. دوی وایي د شخصي ازادۍ خلاف چې کوم قانون یا اصول وي د هغه به هم دوی مخالفت کوي. باقي دوی د هر هغه بدلون ملاتړ کوي چې د ولس جمهوریت او د هیواد په ګټه وي. تیرو څو ورځو راسي په عوامي نیشنل ګوند او په خصوصي توګه د ګوند په مرکزي مشر سینیټر ایمل ولی خان په ټولنیزو رسنیو او بیا ځینې خبریالانو او بیا د پاکستان تحریک انصاف د سیاستدانانو لخوا سخت ټکونه کېدل چې دوی د حکومت او پوست په خوښه دغه غیر جمهوري بدلونونو ملاتړ یو فشار لاندې کوي، ځکه د سینیټر ایمل ولی خان ځینې داسې بیانونه په مطبوعاتو خپور شوي وو چې پکې هغه دا بدلونونه د ریاست په ښېګړه بلل. دا چې ولې اوس یاد ګوند دغه آئینی ترمیم منلو لپاره ځینې شرطونه کې غوډل، نو پاکستان کې نړیوال ورسپانې واشنگټن پوسټ سره کارکونکو خبريال او شنون کې حق نواز وای کله چې د وکیلانو او ځینې سیاستدانانو او مدني فعالانو لخوا په دغه لنجمن شپږ ویشتم آئینی بدلون خبره شروع شوه، نو کومه خبره چې عوامي نیشنل ګوند اوس کوي بعد وړاندې کړی وي.
زما په خیال دا اول پکارو او هر سیاسي ګوند د پکار دي، خاص کر د عوامي نیشنل ګوند تاریخ تاریخ دغه مشران موږ ګورو نه هغه چې کومه خبره کړې نو کله خبره کړې ده لومبي په یو مسله ځان په یو لاغي پس بیا کول دا زما په خیال باندې یو ښه روایت نه وو چې تعالی سې بدلې نه کې پدې آئینی ترمیم کې دي. سو زما په خیال په قومي سملې کې خدا غي یو غړی نشتا سېنات کې ایمل ولی خان دی، نو خو بیا هم د خلکو نظر هغې ته وي ځکه چې دا غي یو سیاسي تاریخ شاته شته یو جدوجہد دی یو مزاحمت دی.
خو بیا عوامي نیشنل ګوند ویان وای د دوی مخالفینو دوی پسې پروپاګاندا کړې وا او دوی کله هم داسې ګامونه او قانون لاتړ نه کوي کوم چې د جمهوریت نظام بنیادی حقوقو او یا د پاکستان د اساسي قانون پر ضد وي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاوند ترمنځ جګړه شر وحل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د چړي په لاس کې نه ډیر نه چل د چې هغه کې هغه خزي ته نه
خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اټو تاندې
هیلي حکومت تیر شو خدیر یونیورسٹی نے ڈیرا سے یو کو کالا جنا خلا جنا خود اسکولوں مہا کا میں دے لکھا کم چوڑان دیو
تھان دے ہیلی
د ہری جمعی او اتوار پورس لو مشال ریڈیو سرا
اور ادن کو تاسو مشال ریڈیو ته وغوږی. د خبر پختونخوا حکومت د نهم سکیل څخه کم سرکاري نوکریو لپاره ایټا ټیسټ ختم کړی دی. د خبر پختونخوا لپاره د لوړو زده کړو څانګې د صوبایي کابینې د پریکړې په رڼا کې د اګست پر 14 په رسمي توګه په دې هکله اعلان کړی دی. دا چې دغه ټیسټ څه وي او د ختمولو وجوهات څه دي په دې اړه د اسما ګل رپورټ اورو.
خیبر پختونخوا د ایټایا تعلیمی ازماون ادارې لخوا د جاج اخستو پرتا تر نه هم سکیل په سرکاري نوکرو تقرری کولو په اړه د سوات خوازخې لسمي اوسیدونکو عبدالله مشال ریډیو ته ویل تعلیمي زده کړې تر 14 مکړي خو د بیروزګارۍ له وجې د خپل تعلیمي معیار نه لاندې نوکری ترلاسه کولو په غرض یې سو واري د ازماونې پرچی ورکړي. نوموړی ویل خرچه به یې پرې هم راتلا او په نوکری موندنې کې بریالی شوی هم نه دی.
میرٹ کے رانی شو کلا نمبر خی میرٹ زیاتی کلا یو مسئلے کلا بلا مسئلے دا دومره عمر چې منګ سٹرګل کو خود دې د پاره چې منګ ته پکې سره څخ میلاو شي کنه په دې دغه منی وېس په تعلیم او په دې باندې او د دې نه خو چې کله سره بوډا والے دغه تور سه نوکری ته میلاو نشي نو بیا به یا کولی لزی یا به مزدوری کې یا به بل څه دا کوي.
په خبر کې د کلاس 4 یا سلورمې درجه د تنظیم صدر اکبر خان مشال ریډیو تخپل خبرو کې د صوبایي حکومت د دې پریکړې په اړه ویل
دا تر 11 سکیل پوری پکارو چې دا نه وي ځکه چې کلاس 4 جونیئر کلرک ته ځي مونږه چې کوم ډیمانډ ورکړي گورنمنٹ لا نو هغه مونږ ورکړي چې را بی پی ایس سات سکیل کې دا کلاس 4 ټول سات سکیل ته واړوي او 1 2 3 4 5 6 ختم بشو ډایرک د سات سکیل نو برتی کیږي. منسٹر صاحب سره زمونږه په دې خبره باندې مذاکرات روان دي نو زمونږ دا کوشش دی چې را په ټیچینګ سایډ باندې مونږ ته کوټه ملاو شو نو زمونږ دا کلاس 4 ډیر په آسان باندې پروموټ کیږي. کمال خان چې های فای کوالیفیکیشن دی هغه به دې غواځي چې مرګرو ایف اے کوالیفیکیشن یا میٹرک دے اب جونیئر کلرک ته ځي نو زمونږ دغه تحفظات چې مونږ ته د کوټه ملاو شي.
د ملکن سره تعلق لرونکو صوبیا د جنکو نیجی کالج کې وستاز را نوموړی مشال ریډیو ته ویل چې تر نه هم سکل نو کرو لپاره ایټا ټیسټ ختمولو سره حقدار ته جایز حق تر لاسه کېدو کې تر ډیره حد مرسته کې دی شي.
نو نو سکلز نه چې کم خلق وو او غیب دي جواب ته اپلای کول کم چې به حقدار نو حقدار ته به حق نه رسیدو کوي. به تعلیم کم وو چې تعلیم به کم نو هغه ایټا ټیسټ کې او هر څه شاملې په ایټا ټیسټ کې هو انګلیش سی میت سی او د سی د ساينس د سبجیکټ نه پکې راغستي دا سی چې دینو ٹیچنگ میتھڈالوجی وغیرہ دا ہر سی نو اوی دا ٹیسٹ چری دا بنا شو پاس کولی. انن سبا پاکستان دی حالت دومره خراب دی چی کم سکلز والے تم ایم فل او پی ایچ ڈی والے تیاری ہو وی وتا اپلائی کی خوبس چی گورنمنٹ کی دن نشی ہو گورنمنٹ جاب تے ملاو شی.
خیبر پختونخوا لپاره د لوړ زده کړو وزیر مینا خان افریدی مشال ریډیو ته ویل تر نه هم سکیل نو کرو لپاره د ایټا ټیسټ ختمولو پریکړه یې د وخت بچت کولو په غرض کړی.
میجورٹی داسی ڈپارٹمنٹس دی چې پای دومره کوالیفیکیشن ضرورت هم نه او هغه مونږه ټیسټونه د پریدو هغه ډیر زیات پرولونګ شي دا غي نه افیشنسی هم متاثر کیږي او خلکو له پراپر په ټایم باندې جابس هم نه ملاويږي نو دا غي د وجینا د دې نه چې کم ضرورت اوس لکه پولیس شو یا بالفرض جیل خانه جات شو یا محکمه مال ایکسایز ریسکیو یا جنگلات وغیرہ په کومو کې چې پراپر د ټیسټ فزیکل ټیسټ ریټن ټیسټ پراپر یو پروسیس ضرورت نو هغه به چې کم دی ټول انکلوډینګ 9 اینڈ بلو اینڈ ابو آل بیا چې کم دی دا به کور کیږي په ایټا ټیسټ کې ادروایز نور نو هغه به چې کم دی بیا ڈپارٹمنٹل کی ڈپارٹمنٹل کمیٹی وغیرہ وہ تو جڑی گی اور پراپر داغے ٹول چیک اپ.
بلخوا پیخبر پہنتن کے دنڑی والو اڑی کو دسانگی وستاس خورشید خان تر نہم سکل سرکاری نو کرو لپارا ایٹا ٹیسٹ ختم اولو پا اڑا مشال ریڈیو تو اول دا خیبر پختنخوا حکومت دے پریک لے سرا کئیو خوا دخل کو وقت بچت کی دیشی ولی ورسر پا ٹول نسکچ دا جین ستندو ولاڑی دو امکان ہمشتا
ایا خدا رجدا کم خلق برت کی نا غدا زغی د پلان لڑی لی جبل لٹی دا وی کی میٹرکولیٹ کیا سیاسا تو سر اب ٹرسٹ چ دین اغه ندی راشی اس داد چ داخلت برت کی ندی بد برتی چ دین دا چاق ش تیز وش ډیر زیات د سرکاری مقامی دی چې هغه ته کې دا سو کال ریکروټمنټ نه شوی دا غی د وژن ډیر غټ ډیفیشنسی راغله د دفترونو په فل شو سره سره دا د نپوتیزم یا مدا ویل شي چې کم هغه سیاسي انوالمنت دی هغه هم پکې کافی زیات ظاهر خبر دی به پی ایم این اے چاوی صوبائی حکومت چاوی یا ضلع حکومت چاوی نے پاگل کے بعد واٹس کیا خاص طور پر اسکولوں کی چمنگو گورو برتیاں کلاس فور دی یا دکلر خان و دوشانتے ہسپتالوں کے مختلف قسم ٹیکنیشنز یا مارجنلائزیشن بخام خوابی یا خلاف
د ملګرو ملتونو تیر کال نړیوال شمیرنې له مخې پاکستان د هغه هیوادونو په نوم لړکې په سلی رښتم نمبر دی چرته چې د بیروزګارۍ شرایط تر ټولو لوړ ده. آسما ګل مشال ریډیو پیښور.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د بشری حقوقو د څار سازمان پر نړیوالو نیوکې کړي چې پر خزو د طالبانو د بندیزونو ختمولو لپاره کافی فشار نه دی اچول. د سازمان ویلي چې پر طالبانو باید فشار راوړل شي چې انجنونو ته ټول خونځي پرانیزي او خزه کار کولو ته پرېږدي. طالبانو په دغه څه خبرګون نه دی خوله. طالبان په افغانستان کې د 2018 کال د اگست 15 واکمن دي. دوی له هغې مودې راهیسې پر افغان میرمنو ګڼ بندیزونه لګولي او په دې اړه د نړیوالو فشار دریز نشي بدلولی. زموږ همکار نور معلومات لري.
د بشری حقوقو څار سازمان یا هیومن رایټس واچ ویلي طالبان په بشپړه توګه لسته کړو د نجونو په بې برخې کولو سره په سیستماتیک ډول د ښځو پر حقونو برید کوي او په دې کار سره یې د افغانستان د پوهنې سیستم او خلکو ته اوږدمهاله زیان رسولی دی. دغه سازمان پرون سه شنبه د سپتمبر په 12 له 6 ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز د 3 کلنۍ په مناسبت په یوه بیان کې ویلي دا بندیز یو ناوړه جنسیتي برید دی چې د افغانستان په ښوونیز نظام کې جنسیتي نابرابري بنسټیزه کوي. په بیان کې راغلی چې دا بندیز د افغانانو د ژوند په ټولو برخو منفي اغېز کوي او د هیواد راتلونکي لپاره ناوړه ټولنیزې پرمختیایي او اقتصادي پایلې لري چې د هرې ورځې په تېرېدو سره چې بندیز په خپل ځای پاتې کېږي زیان ډېرېږي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې دا چې د نجونو پر حقونو تېری دی بلکې د نجونو وړتیاوې هم له منځه وړي. د کابل اوسیدونکي بهار او د مزار شریف اوسیدونکي تبسم چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله په کور ناستې دي ازادي راډیو ته وویل
د تحصیل کرده ښځو او نجونو نشتون د اړینو او حیاتي برخو لکه د روغتیا، زده کړې او ادارې د له منځه تلو له امله کېږي او موږ د تیارو خواته روانېږو. د افغانستان د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکوو او دا یوه لویه بې عدالتي ده او یوازې د موجوده بحران د لاسه ورکېدو له امله کېږي.
دا موضوع د افغانستان راتلونکي ته زیان رسوي. که نجونې زده کړې ونه کړي په راتلونکي کې به ښځینه ډاکټره، ښوونکې او په نورو برخو کې به نجونې نه وي. دا وضعیت نه یوازې نجونو ته بلکې ټولنې ته یو ګواښ دی او د راتلونکي د ښه والي لپاره باید نجونو ته د زده کړو حق برابر شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته له 6 ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو هر ډول بندیز لګول شوی دی. د ملګرو ملتونو عملي، کلتوري او ښوونیز سازمان یونسکو د شمیرو له مخې اوس مهال 2.5 میلیونه نجونې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان په دې بیان کې ټینګار کوي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د برید له امله افغانستان په راتلونکي کې د ډاکترانو، نرسانو او ښځینه ښوونکو په ګډون د ژوند په مختلفو برخو کې د باسواده ښځینه مسلکي کسانو له جدي کمښت سره مخ شي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په داسې حال کې چې د افغان نجونو په زده کړو بندیز په نړیواله کچه بحثونه راپارولي خو حکومتونو او نړیوالو بنسټونو تر اوسه د طالبانو د دې بندیز د لیرې کولو لپاره د پام وړ اقدام نه دی کړی. یاد سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې سمدستي خپل بندیزونه لیرې کړي او د نجونو لپاره د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه خپلې پخوانۍ ژمنې عملي کړي. دا سازمان همداراز د طالبانو غواړي چې باید ژر تر ژره د نجونو پر ثانوي زده کړو بندیز پای ته ورسوي او د ټولو نجونو لپاره د خوندي او باکیفیته زده کړو زمینه برابره کړي.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د مشال ریډیو د اپ د لارې هم هم دا اوسوري ده شي په یوټیوب تاسو ته بیلابیل ویډیوګانې لرو تاسو کولای شئ چې دغه ویډیوګانې وګورئ په دې کې خبری ویډیوګانې هم شته تفریحي هغه هم پکې شته دی او په مختلفو موضوعاتو باندې په یوټیوب چینل کې د مشال ریډیو البته ویډیوګانې تاسو لیدلی شئ په دې ویډیوګانو تاسو تبصره هم کولی شئ او د ملګرو دوستانو سره هم شریکولی شئ که تاسو د مشال ریډیو یوټیوب نه سبسکرایب کړئ نو در سره سبسکرایب کړئ تاسو ته یو نوټیفیکیشن به راځي او درته ښایي چې کله هم نوی ویډیو هلته خپریږي تاسو ته به په خپل موبایل یا په کمپیوټر کې معلومیږي چې نوی ویډیو خپره شوه د کرکټ په اړه به درته زر زر وایو د جنوبي افریقا او د افغانستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ چې کم درې 50 ورځې سیالۍ کیږي دغې اولنۍ سیالي چې ده هغه هم د اوس په شارجه کې پیلېدونکې ده دا اوس لږه شیبه کې به ټاس وشي او دوه نور میچونه هم د دې لړۍ شته دی په دې اړه باندې به تاسو ته معلومات درکوو چې څوک یې ګټي څوک یې بایلي خو د اوس لپاره به د مشال ترڼا لاندې بحث وورو چې عبدالحی کاکړی کوربه دی
د مشال ترڼا لاندې
سلامونه او ستړي مسي د مشال ترڼا لاندې کې مو زه عبدالحی کاکړ کلی کوم د پاکستان سیاست د تیرې شنبې او یک شنبې په ورځو کې بیخي ګرم او له یو غیر کینی حالات سره مخامخ و د دې وجه د واکمن اتحاد لخوا په پارلمان کې آئینی ترمیمونو مسوده وړاندې کولو چې اپوزیشن ګوندونه یې مخالفت کولی او له حکومت سره د دې ترمیمونو د منظوري لپاره مطلوبه شمیر نه و د دې شمیر پوره کولو لپاره سیاست ټول جمعیت العلماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن شاوخوا تاویدلې د قومي اسمبلی او سینټ غونډې په وار وار وځنډېدلې خو چې کله حکومت په دې پوسو چې مطلوبه شمیر نه پوره کیږي نو د سوموار یا د دوشنبې پر ورځ د قومي اسمبلی په غونډه کې اعلان وکړي چې دوی به اول پر دې ټول ګوندونه په اعتماد کې اخلي او بیا به پارلمان ته وړاندې کوي په دې ترمیمونو کې تر ټولو لانجمن د آئینی عدالتونو جوړول او ځینې نور دي پوښتنه دا ده چې حکومت ولې دا ترمیمونه پټ وساتل ولې په منظرولو کې پاتې راغلی او د دې مخالفت ولې دومره سخت وسو دا په دې بحث کې څېړو مېلمانو مو په اسلام آباد کې هارون رشید او طاهر خان دي هارون رشید د انډیپندنت ورسپانې مدیر دی او له تیرو شاوخوا درې لسیزو راهیسې په صحافت کې دی او تر دې مخکې په بی بی سي او نورو ورسپانو کې کار کړی او طاهر خان بیا د مشال ریډیو همکار دی او له لسیزو راهیسې په اسلام آباد کې میشته او صحافت کوي د پاکستان په سیاسي او امنیتي چارو نزور نظر ساتي تاسو دواړو ته هرکلی وایم
مننه
تر دې لمخه چې تاسو ته راسم اول بلر د دې مجوزه آئینی ترمیمونو څخه ځان خبر کو چې په دې کې څه څه وو د مشال ریډیو مدیر داوود ټټک له باور سو بیا به تاسو ته راسم د پښتنو لپاره
وفاقی د پاکستان وفاقی حکومت چې کوم آئینی ترمیم راوړي چې هغه د شپږویشتم آئینی ترمیم نوم ورکړی دی نو د هغه مرکزی نقطه چې کوم دا هغه فیډرل کانسټیټیوشنل کوډ جوړول دي او د فیډرل کانسټیټیوشنل کوډ جوړو د لپاره هغه یو طریقې کار هم بیا په هغه کې جوړ کړی دا د هغه مخه مخ دا هغه مسوده د کوم د مخې چې دا ټول ترمیم بکیږي په کې او په دې کې د دې کې د ججان چې دی د هغه د اخستو طریقې کار دی یعنی دا به څنګه اخستل کیږي د هغه د لپاره بیا یو کمیشن جوړ شوی دی په دغه کمیشن کې یعنی د فیډرل کانسټیټیوشنل کوډ چې کوم جوړیږي په هغه کمیشن کې ک وګورئ نو د کی یو چیف جسټس او بیا دوا سینیئر موست ججان دی او پدې کې د قومي اسمبلی دوا غړي دی د اپوزیشن او د حکومتي بنچونو نه نو دغه بټول یو کمیشن جوړیږي دغه بیا د دې چیف جسټس چې کوم دی هغه به اپوینټ کړي خو د دې درسنګ کوم چې اولنې چیف جسټس د هغه اختیار ولسمشر یعنی صدر ته ورکړل شو دی اولنې چیف جسټس به هغه اپوینټ کړي د هغه نه پس چې کله د عدالت جوړ شي نو بیا به د دې چې کوم درې د ټولو نه سینیئر قاضیان وی ججان وی په هغه کې به بیا یو اپوینټ کړي د قومي اسمبلی د کمیټې د لاري دویمه خبره په دې کې دا چې د سپریم کورټ د ججانو عمرونه چې دي یعنی د ججانو عمرونه چې دي هغه غالبا په دې کې ما وکړه دې کې شپږ شپېته لیکل شوی دي خو یو ځای کې ما چرته وکړه چې اته شپېته هم کېدې شي خو بهر د شپېتو نه زیات د دې عمر ټاکل شوی چې په هغه باندې اپوزیشن ګوندونه اوس ځکه اعتراض هم کوي چې دی وایي چې دا قاضي فایز عیسی چې کوم اوسنی چیف جسټس دی هغه ته د خپل د کار مودې جاری ساتلو لپاره دی یو لاره هواروي نو دغه دی پکې او د دې ترڅنګ د سپریم کورټ د ججانو د اخستو طریقه هم په دې کې وضع شوې ده دغه سي د های کورټ د ججانو اخستو طریقه هم په دې کې وضع شوې ده اوس چې کوم دي اوس خو دا د دې طریقې نه بغیر راځي او په دې باندې حکومت دا کوشش کوي چې زیاتر اختیار چې کوم دي هغه د دې لاسو تراشي په زیر دي چې هغه د سپریم کورټ د ججانو په لاس کې هغه اختیار دي
داوود خټک کارونه شي چې تاسو داوود خټک څخه واورېدل مو زاین ترمن استاس خپل نظر نه تیر شوی دی تاسو طاهر خان صاحب دواړه د لیدری دی په ریپورتینګ هم پکړی دی پدې کې دا سي څه دي چې اپوزیشن نه مني او حکومت مجبور کړی دی چې پارلمان ته وړاندې کړی او بیا بیرته واخلي
زما په خیال ټولو نه مهمه خبره خو پکې دا چې نن پورې نه میډیا خبر دی او نه د حکومتي چې کم وزرا دی هغه خبر دی چې اصل هغه ډرافت کم یو دی چې کم قانون نوې دوی تجویز کړي دی چې هغه باندې مشوره وشي چې کم میډیا کې دوه درې کاپیانې ګرځي را ګرځي هغه هم حکومت طرف نه تاییدیږي نه پرون هم خورم دستګیر هلکه د حکومت پاټې یو غړی دی اغام دا وی چې سو پورې ما اوریجنل نه قتل ز په تبصره نشم کوله نخکاری دا چې ډېره سیکرټ ساتلې دي اخر پورې د دوی خیال دغه او چې بس دوی به وای او د دوی چې کم اتحادیان دی ټول غوی به ورته آماده شي او یو اجلاس کې به چې څنګه پخوا هم په مونږه قتل دي پارلمان کې په منټونو کې آئینی ترامیم چې دی هغه منزور شي نو ما را سي دې زل به مو شي خو زما په چې څنګه داود مو ہے دې کې ډېر داسې متنازع تجاویز دي چې په هغه باندې کار کول سیاسي حکومت چې وی هغه خو مرسته کوي د اسټابلیشمنت خو چې کله حکومت کې نه هیڅ په اختلاف ته لاړ شي نو بیا به ورته دوی ته هم مصیبتونه به پکې پیدا کیږي نو غټه خبره هم دغه ده چې یو طرف ته تاسو سرکاري محکمې چې دی هغه ختمای لګیا چې را موږ خپل خرچه چې دی هغه کمو زمونږ اخراجات ډیر زیات شوی دي نو بل طرف ته تاسو کا ګورئ نو دا یو نوې آئینی کانسټیټیوشنل عدالت جوړولو سره مقصد دی او بیا هغه کې شپږ یا وو ججان بهي غوي بناستي او هميشه هم په دې باندې د سیاسي ګوندونو چې کم خپل جګړې دي هغه به ختمه نو په کار خدا دي چې دا سیاسي ګوندونو خپلو کې کینی او دا کله عدالت ته د ایشوز لاړ نشي نو هغه ته پام نه کوي او ما هغه له یو بل لاره جوړی لګیا دي هم دغه څه کتا سو غره د سکیورټي معاملات هم د عدالتونو د اختیار نه لري کوي لګیا دي د کې یو داسه هم ما قتل دي چې سلامتی امور باندې بده های کورټ او د هغه ججان چې دي هغه په هغه نشي کوله نو هغه هم ډیر یو خطرناک یو قانون دی چې جوړ شو پاکستان کې د جبري کو مشدګو یو غټه مسله ده او ډیر پخوا را روانه ده نو هغه حل دا نه دی چې تاسو عدالتونو نه دا اختیار والے چې هغه په دې باندې بس فیصله کوي یا په غور کوي بلکې حل دا دی چې دا هغه سیاسي حل راو باسي چې کم کسانو باندې تاسو شک دی هغه خلاف ثبوتونه داسې پیدا کوي چې تاسو عدالت کې هغه ثابتول شي نو مقصد دا سرکاري چې کم اسټابلیشمنت ته مشکلات دي یا حکومت ته مشکلات په عدالتونو کې راځي هغه په بنیاد باندې نه ختمو خو هغه لپاره یو بل لاره یو بل سلسله شروع کول ماته خو دغه ښکاري
مننه هارون رشید صاحب زبیم تاسو ته راځم تاریخ صاحب تاسو هارون رشید صاحب اوریدي او داود خټک صاحب تاسو خپل دا ډیره مشالې ډو ته ریپورت کوله پر لپسې او خو د حکومت لپاره دا بیرته اخیستل یا نو وړاندې کول یا ناکامه کېدل دا د خجالت خبره دا او آیا پارلمان تکې دوی مطلوبه تعداد برابر نه کړای سو نو حکومت په دې پونو کنه دا سی یو بل داسې مشکلو چې دوی مجبور اوسو چې دغه واخلي
دلته یو شک وی هر وخت کړه داسې کار کیږي سرل دی چې په ماضی کې هم دغه رنګ ترامیم هغه ډیر په عجلت شوی دی او لیکن دا وار ډیر د حیرانتیا خبره ځکه ده چې مولانا فضل الرحمن نه خو دوی ووټ غواړي چې د دې حمایت وکړي لیکن جمعیت علما اسلام مشرانو وویل چې دوی سره مسوده نه شریک شوي او دا ډیره حیرانتیا خبره ده او د پی ٹی آئی چې کوم یو مرکزی مشر د اسد کیسر دا خبره زما په خیال باندې درست ده چې حکومت ته ورته ووایي وزیر د قانون چې کله ملي اسمبلی کې پرې بحث کړی ورته دې ووایي چې دا دغه پټکو نسخه د کوم ځای څخه راغلې ده نو دلته چې هغه شکونه ځینې وخت کې چې سیاسي حکومتونو ته نسخې مسودې د ترامیمو لپاره وینا هغه بل څوک کوي نو دوی بیا مجبور چې هغه وکړي او دا داسې ممکن ده چې په ماضي کې نه شوي چې کابینې هم یو د آئینی ترامیمو مسوده نه ده ورکړې نو حکومت لپاره دا خبره ستاسو درسته چې ډېر یو ناهیلي او مایوسي خدا خو اوس په پاکستان کې دا هم یو بدقسمتي ده چې حکومتونه پروا نه ساتي که څومره هم دوی دپاره یو مشکل وی یا خلکو پورې خندا او ټوکی موکړي نو تر اوسه پورې سپیناوی ونه شو چې دا په کوم وخت کې په دې آئینی ترامیمو باندې غور شوی دی په کوم کمیټه کې شوی دی چا د دې منظوري ورکړې ده چا چې کومې مسودې په رسنیو کې ښکته پورته کیږي دا چا ورکړي دي د حکومت لپاره یو مشکل خو پیدا شو لیکن حکومت تر اوسه پورې خپل دغه نه مني ناکامي منیم نه
په دې کې یو هارون رشید صاحب سوال دا دی چې یاره په کوم ځای کې ده یعنی لکه ستاسو غوندې یا مدني ټولنه ده یا د وکیلانو ټولنه ده یا اپوزیشن دي او حکومت دا شی دومره پټ پټ ګرځي کڅم رسمن خچنه دی ویلي خو په ټکړو ټکړو په ځای ځای په تکرونو کې دا څه کوم مشت تاسو خبرې کوم دغه دوی یادوین دغه ترمیمونه خو سوال دا دی چې مسله پکه یعنی ولی یریږي چې دا دې کې مسله څه ده داسې یعنی دومره څه جوړ دي چې هغه مسله جوړولای شي
کاکړ صاحب یو خو مسله دغه ده چې دا څوک سلویخ ترمیمونه دي څوک شپېته دي او ډېر داسې وسیع هغه بنیاد لري کنه دې کې وړوکې وړوکې خبرې دي چې پخوا حکومت بنه شو کولې چې یو جج چې دی هغه ترانسفر کی نو دې کې اوس دا هم دوی یو کمیشن تر لاندې دا هغه اخې دی چې یو جج کا اسلام آباد های کورټ کې د دوی نمی خوښ نو هغه دوی بلوچستان ته لیږلی شي هغوی کراچۍ ته لیږلی شي بلځې ته لیږلی شي نو دا یو بل قسمه هغه جوړول غواړي اصل مسله دا ده چې حکومت غواړي چې په دې عدالتونو باندې عدلیه باندې خپل هول چې دی هغه مضبوطه کی او هغه چې کوم لږ غونته ازادي ښکاري د عدلیه یا بعض اوقات هغه یو انصاف په بنیاد باندې فیصله کوي چې هغه د حکومت حق کې نه ځي نو هغه کیسه ختمول غواړي او داسې غواړي چې یو جمهوری ډیکټیټرشپ طرف ته مونږ روان یو
چې هارون رشید صاحب د قانون وزیر کله تقریر کولې اسمبلی ته زبیا طاهر خان صاحب تم راځم کلن جواب راکې هغه دا وایي چې دا دوی د عدالتونو باندې کم د کیسونو بوج دی هغه کموي او څه کمی سیاسي مسلې دي دا یعنی آئینی عدالت ته وړي
هغه رښتیا خبره ده هغه هم یو غټه مسله ده چې کم پندنسي ده په عدالتونو کې خو هغه د پاره خو مهم خبره ده چې مخکې چې کم اپروڈ ججانو نمبر دی په عدالتونو کې هغه خو تاسو پورا کوي کنه سپریم کورٹ کې هم ججانو چې کم الاؤڈ هغه د هغه نه کم تعداد کې ججونه دی وخت کې هم ججان چې دی هغه موجود دي نو که تاسو غواړئ نو هغه د ججانو تعداد زیاتولو سره هم کې دی شي بنسبت دی چې یو نوې عدالت جوړ کو هغه کې دا ټول مسلې چې دی سیاسي او ماته چې کم د مولانا صاحب خبره تاسو کا چې کم غټه خبره پکې ښکاری او ما غواړم چې مولانا صاحب د فروری الیکشن او ټاکنو نه پس ناراض دي اسټابلیشمنت نه او په خوا خو د اسټابلیشمنت ورسره نو حمایت به لرل نو بیا به خو په پټه سرګو به ارس توصیق کوله خو دې ځل هغه ناراضگی چې دا هغه زور خول وخت مولانا صاحب سره اوس مخې ترانو نو اوس اسټابلیشمنت او حکومت دوه ته زور خی لګیا دي
مننه هارون رشید صاحب زراعظم طاهر خان صاحب سوال دا دی چې آیا حکومت چې اوس کم د پیپلز پارټۍ د مشر بلال بوټو زرداری په مشرۍ کې دا جوړ کړی او سیاسي ګوندونو سنویری له کارون رشید صاحب او تاسو دواړو ورته مولانا فضل الرحمن په کې، نو اوس امکان لري چې دا ترمیمونه به هم دغه شکل کې دا کم ذکر کیږي او ما او تا ته رسیدلی دي غسی کنه په دې کې به خپل ترمیم وسی په دې مسوده کې
زمانه زرداری چې ترمیم په کې حکومت مجبور شي چې هغه ځکه وکړي لکه څنګه چې د عوامي نېشنل پارټۍ یو موقف مخې ته راغلی دی، نو هغې ویلي دي چې دوی نه مني چې د ججانو د عمر هغه د ریټایرمنټ دی هغه د ورپسې زیات شي، نو دغه رنګه چې مسوده راشي ډېر شیان به هغه وخت کې د هغې سپیناوي وشي، خو ګمان نه کوم چې په دې اوسني حالت کې حکومت هم کېدی شي په هغه کې هم درنه ځینې خلک داوي، ځکه دلته یو مشکل بیا دا دی چې اوس خو ته قانون پاس کړې که هغه په تا باندې څوک منظورول غواړي هم، خو سبا هغه قانون ته د هغې هدف ګرځي او دا مونږ وینو اوس دا مونږ وینو چې د تحریک انصاف په وخت کې ځینې قوانین پاس شوي دي هغه تحریک انصاف اوس د هغې نښه هدف ګرځېدلی دی. او بله خبره تاسو کوم د تاسو خبره وکړه هارون صاحب نه چې بوج کمول د کیسونو ګوره د بوج کمولو دپاره خو نورې لارې هم شته، او دا بوج کمولو دا خبره دی حکومت ته ځکه پی ډی ایم خو هم دا پی ډی ایم یو دویمه برخه ده، نو ډېر شیان پکار دی چې هغې مخکې کوي، خو بهرحال دغه هسې یو دلیل دی وړاندې کوي او دا کمزوري دلیل د هغې دپاره نورې لارې شته، او هارون صاحب چې ججانو شمېر دې زیات کړي حاصل زیاتېدی شي. دویمه ګوره د سیاسي جماعتونو یو مشکل دی چې دوی هر شی عدالت ته وړي، هر موضوع دی عدالت ته وړي، او اکثر موږ ګورو چې کله کیسونه عدالتونو ته سیاسي جماعتونه یو سي نو ججان ورته اکثر ماته یادېږي د اسلام آباد های کورټ چې مخکې مشر قاضي او چیف جسټس وو اتر مین الله چې اوس په سپریم کورټ کې جج دی، هغه به اکثر سیاسي ډلو ته دا ویل چې تاسو دا کیسونه چې دلته روړی دا تاسو پخپله په پارلیمان کې یا پخپله باندې عدالت نه بهر هم دغې حل راوستی شي. یو خبره دا نو چې او بل دا اوس ګوره دا وخت په پاکستان کې عدالتونه عدلیه بیا اعلی عدلیه هغه یوازنی داسې تا سره یو لار پاتې ده چې ته خپل خفګان که ستا کسان ونیولی شي، تاسو وګوره سورج وړاندې د پی ټی آی خلک ونیول شول نه خو پولیس نه پرېښودل، لیکن هغه خو چې کله عدالت ته دې رجوع وکړه نو عدالت ضمانتونه ورکړه. دا مسلې دي چې ته هر شی عدالت ته وړې نو بیا هغه نور کیسونه چې د خلکو دي او هغه جایز کیسونه دي، د قتل خبرې دي، د ځمکو خبرې دي، نورې مسلې دي، اخو بیا پاتې شي ځکه چې عدالتونو کې چې کله یو سیاسي موضوع راشي.
هارون رشید صاحب طاهر خان صاحب خو دې بل اړخ یو بل اړخ ته راځو، هغه دا چې خپل یعنی دغه چې کومه خبره اسد قیصر کړی ده د تحریک انصاف مشر چې دا یو نسخه ده او له یو ځای څخه راغلی ده، سوال پکې دی چې آیا که چرته همیشه داسې فکر کېږي بهرحال سل په سل چا سره ثبوت نشته چې په دې کې د پاکستان د اسټبلشمنټ د فوج پکې رول وي او هغه په ترنونه کې که دا دومره لو مسویده شاته د هغو لاس وای نو دا څنګه ناکامه کېده؟ سوال دا دی ځکه چې اکثره داسې شوي دي چې د هغو که لاس وي پکې نو ناکامي ډېره کمه وي.
بالکل عمومي تاثر همدغه ده، خو زما په خیال چې څنګه ما وې د دوی اسټابلیشمنت خپل چې کوم ماضي کې حامیانو او سپورټرانو مولانا پکې شامل وو او عوامي نېشنل پارټۍ هم 2008 نه پس یو پرو اسټابلیشمنت رول لوبولی دی، نو هغه ټول تهنا لری شوی دی، بدزن شوی دی، او چې کوم الیکشن کې هغه سره شوی دا هغه ټول تور چې دی هغه په اسټابلیشمنت لګی چې دا هغه د وجه د دوی برخه چې دا الیکشنو کې ډیره کم مخ ته راغله دا، نو یو وجه خو دغه کیږي چې خپل چې کوم پرو اسټابلیشمنت پارټیانه وي هغه اوس دا هم غنی چې سونه زیات تاسو پرو اسټابلیشمنت ښکارې نو تاسو خپل اهمیت او مقبولیت چې دی هغه کمیږي په پاکستان کې، او اے این پی د دې یو غټ مثال دی، جے یو آئی د دې یو غټ مثال دی، او اس مسلم لیگ هم بی ټیم پشانت رول خو لوبوي خو هغه هم مقبولیت ماته نه ښکاري په پاکستان کې دی وخت کې دونه زیات دی، نو چې اسټابلیشمنت ار یو شیک اور اریو پاٹے سر باندې لاسې خې دینو هغه ته د پاٹے ته د هغه نقصان شوی دی په لانګ ټرم باندې، نو اوس پارټیانو کې لګ ریالایزیشن راغله دی، نو ما تخکاری سیاسي هوا چې دی هغه بدلیږي لګیا دی او اسټابلیشمنت خپل ساک چې دی هغه اهمیت او خپل هغه پاور چې دی هغه پرورو په لاس ورکای لګیا دی.
منا نه هارون رشید صاحب طاهر خان صاحب سوال یو بلم دا دی چې دغه آئینی ترمیمونه چې ممکن و راوړي ولای دا د تریک انصاف سیدا پوزیشن رول دی هغه با اکثر لا اسمبلیانو ز بایکاټ کولې لا اسمبلیانو به وتل او استفاګانی به ور کولې دا څنګه یو مثال دی د دوی د پاره چې دا ځل دی له پارلمان زاخه دی باوجود چې د انتخاباتو کې وای چې لموزه ټو سیټونه وړل سوي دی دې باوجود د استفانه دور کړي دا خپل د تریک انصاف د پاره په سیاسي لحاظ باندې د حکومت دغه ناکامي څومره غټ سبق دی د ګوند لپاره
نورې دا ډېر مهم سوال دی خو په دې کې زه اول دی دوه خبرې کوم چې دا پاکستان کې چې دا ترامیم کو ماضي کې ځنې وخت کې شوې دي پخوا خو ګوره او یو لسیزو ته لاړ شو نو هغه وخت کې ډېر مخالفتونه د فکر لی بوټو خو چې کله آئین جوړېده نو ولی خان او نور هغه وخت کې سیاسي مشران مفتي محمود دو یا شاه احمد دورانی یا پروفیسر غفور جماعت اسلامي دی ټول بیا په هغه باندې اتفاق وکړ بیا چې کله د بټو خلاف تحریک وو نو قومي اتحاد هغه سره یو موافقه وکړه نو ځینې مخکې باغي حساسیتونه قتل اوس اکثر پارټیانې هغه رنګې حساسیتونو ته نه ګوري ګوره قوانین چې اوس چې ترامیم راځي نو په هغې باندې شک ځکه کیږي چې د هغې مقصد ځینې خلک او اکثر خلک دا بیا کوي چې د دې هدف د دې مقصد خپل مخالف هغه نور هغه کمزوري کول دي هغه د هغه خلاف یو اقدامات کول دي مختصر مثال کې درکمه د تحریک انصاف د سوکو سپریم کورټ یو فیصله وکړه چې پاکستان تحریک انصاف یو پارټی ده او مخصوص سیټونه په قومي اسمبلی او په صوبایي اسمبلیو کې د هغوی حق دی یو فیصله راغله الیکشن کمیشن لاړ دغه ته سپریم کورټ ته چې دا وضاحت پکار دی وضاحتي فیصله تقریبا چې کوم راغله متفقه په هغه کې بیا وویل شول چې سیټونه د پی ټی آی حق دی پی ټی آی یو پارټی ده لیکن الیکشن کمیشن تقریبا دغه فیصله د لس ورځو پورې کیږي لیکن الیکشن کمیشن تر اوسه پورې هغه فیصله نه مني یو بل لار بوله رو باسي ځکه دا وخت زه ګورم کنه د الیکشن کمیشن کې اکثر ملګرو سره خبرې کوم چې کوم افسران دي اوس پورې لا سوچ دا دی چې تحریک انصاف لره پاتې کول پکار دی او نن چې تاسو سره زره ریکارډینګ مو پروگرام کوو هارون صاحب ناشته الیکشن کمیشن کې د پی ټی آی هغه خپل منځي یا د پارټي د انتخاباتو هغه موضوع وا او نن هم الیکشن کمیشن پختنه وکړه چې تاسو دا تاسو کم دغه انتخابات کړی دي په سو کنو کم کړی دي په کم دغه کړی دي نه یو ټو کم کولای هغه یو الیکشن کمیشن یو جج مان دا دا چې پارټیانو سره کله په واکې وی هغه ماضی کې پاتې شوی دي هغه اوسنه ده دوی خپل مخالف ضعیف کوي هغه کمزوري کوي پکار دی چې کله سپریم کورټ فیصله وکړه چې پی ټی آی ته نشستونه د دې حق جوړیږي او سم چې یو پارټي ګټلې وي څنګه تاغه نورو پارټیانو ته ورکول شي نو دلته مسله دا ده چې پارټیان نه یوځای کیږي او دغه بیا ټول متاثر کیږي استاد هغه پښتنه ته خوځه ورکړنه خو زه نه مې موته
او دا صحیح دی زبر دا پښتنه بلکې تاسو ما خیال یو بل اړخ او دام ډیر مهم اړخونه استاد سره پر سر کړل زه هم دغه سوال چې ما کوم کړی وو هارون رشید صاحب ته یو سم هارون رشید صاحب لکه تارخان صاحب کې د نور اړخونو کو سوال را دی چې تریک انصاف په همیشه په داسې یو سخت حالت کې اوسي کله هم د حکومت خلاف لکه تیر اسمبلیانو کې بایکاټو کې د عمران خان چې کله عدم اعتماد وسو نو دوی اسمبلی ور پرېښولې هغه ته صفا میدان پاتې شو دا ځل چې تریک انصاف کم د حکومت آئینی ترمیمونو کولو دغه ناکامه کې یا حکومت خپل ناکامه سو په یو شکل کې نو آیا دا د دوی لپاره یو سیاسي سبق دی چې په اسمبلی کې دننه سیاست کولې په ګټه تمامې شي
بالکل زما په خیال خو په خوا مونږه کتلی دي چې هر چا اسمبلیانو بایکاټ کړی دی یا پریخي دی نو هغه سیاسي فائدہ ورته هرگز نه دی شوی نو اوس ټول سیاسي ګوندونه چې دي هغه ډېر اوخیار شوي دي او په دې باندې پوهیږي چې که هر څه بکیږي نو پارلمان دننه بکیږي نو دا هم د پاکستان د جمهوریت د پاره زما په خیال یو مایل سټون دی یو پازیټیو ډیولپمنټ دی چې اوس د بایکاټ خبره څوک نه کوي اوس د استعفو څوک خبره نه کوي او ټولو نه زیات د دې نقصان چې دی خپل تحریک انصاف ته وشو چې کله دوی پنجاب اسمبلی او قومي اسمبلی تحلیل کړي دوه کاله مخکې نو هغه نه پس بیا دوی یو کال دغه سې ناستو اس نشو کولی نو دیز الله هم دا سبق دا ټول ګوندونو زما په خیال ایسته کړی دی اوس پې پوهیږي چې هر څه بکیږي د پارلمان دننه بکیږي بار مونږ نشو څه کولی
مننه هارون رشید صاحب او تارخان صاحب بله په دې کې پوښتنه دا ده چې خپله د یعنی خبره ټوله د عدالتونو وکړي یا څوک دا فکر کوي چې په عدالتونو کې اصلاحات دی، آئینی عدالت به جوړیږي، چیف جسٹس به داسې ټاکل کیږي، پلانکی به داسې وي، او فکر داسې کیږي خو د عدالتونو یا د سپریم کورټ لخوا ځخه تر اوسه پورې په یو شکل نه شکل کې یا په ریمارکس کې یا د بیان په شکل کې نه چیف جسٹس پر دې بالکل خاموش دي. دا خاموشي اسی د دوی آئینی تقاضا ده کنه دوی هم په یو مشکل کې گیر دي.
دا آئینی تقاضا ده چې هغې داسې بحثونو باندې خپل څرګندونه نشي کولی تر څو چې سپریم کورټ ته د یو کیس په اړه باندې رجوع نه وي شوی یا کله کانسلسونو کې ځان وینا وکړي، خو بهرحال په داسې موضوعاتو باندې نه کوي. اوس داسې رپورټونه وو چې د دې مجوزه ترمیم خلاف عدالت ته رجوع شوې وي، لیکن هغه بیا هغه موضوع خاموش ځکه شوه چې دا پخپله باندې حکومت دا شی ملتوي کړی دی. نو یو خو دا خبره ده، خو دویم ګوره دا د دې ترامیمو چې کوم یو مهم موضوع ده هغه د مشر قاضي د سپریم کورټ یا د چیف جسټس اگر ریٹائرمنٹ یا تقاعد عمر کے درے کار نور اضافہ کول دی او دل دا یو سوچو چې د دې مقصد دا چې دا قاضی فائز عیسی هغه بدور پس وګرځول شي، هغه ته غوې له اثر جواب ویل دی، خو هغه جواب ډیر زیات پاګه باندې انتقاد شوی دی. هغه دا دی چې اول خو به د سی بیانونه او چې دی نه غواړي چې هغه دغه شی، خو بیا وسر یو خبره په میډیا کې پر رسنیو کې کوم راغلی دا کدا د ټولو د پاره وی خو بیا درست بیا هغه مخالفت نه کوي، نو دې باندې انتقاد شوی دی. ګوره صفا خبره پکار ده، لکه مولانا فضل الرحمان دغه مخالفت کړی او منیشنل پټه مخالفت کړی چې خلکو ته توصیه، لکه صرف جج نه د فوج مشران هم یاد شوی دي چې د فوج مشر ته چې خپل موده پوره کینو بس هغه دی. لیکن ماضی کې ګوره ټولې پارټیانې لوی پارټیانو جنرال باجوا ته د پارلیمان کې د ایزات د مودې د غزولو هغه منځوري ورکړي، دا ډېر افسوس خبره ده چې یو داسې کار وشي استا په خپل هغه خپل حیثیت خراب کړي. ولی ولی جنرال باجوا دې هغه ته دغه مودې غزول شي، ولی نور فوجان بس کوي. نو لہذا دا حکومت وضاحت کړي چې نه دا د قاضی فایزی صاحب لپاره نه دی، لیکن زما خیال دا سوچ دی په پاکستان کې چې د نوی چیف جسټس ځکه اوس خدا قانون دی چې کم یو جج د سپریم کورټ هغه سینئر وی هغه به اټومیټک هغه دلته یو مشرقی. یو مختصر بل خبره په دې قوانینو کې یو داسې ویل کیږي چې کم د ممبر اهلیت خبره ده د قومي اسمبلی یا د پارلیمان هغه آرټیکل 6 دوش پیتم کې پاره کې به ترمیم غواړي، او ترمیم دا دی چې اوس دا قانون دی اوس چې یو ممبر د خپل پارٹی خلاف رائے ورکی اوټ ورکی نو هغه به نااهل کیږي. لیکن حکومت غواړي چې اوس دغه د اوټ هغه استعمال دی چې هغه اوټ به نه استعمالېږي که د پارٹی خلاف لاړ. دې ترمیم راولي چې یو پارٹی که د یو ممبر که د خپل پارٹی خلاف رائے ورکی هغه اوټ به استعمالېږي. دا د افسوس خبره ده که دا وی ځکه چې پی ټی آی وی د دې وو کسان د داسټ کیسر دا وو په اسمبلی کې وو کسان غیب شوی دي، هغه پنجاب په هاوس کې ساتل شوی دي. دا شیزونه د پخوا د ماضي خبرې دي، پایت چې مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي د دې شیزونو نه اوس لاس واخلي.
مننه. او هارون رشید صاحب خپل
یو دوه خبرې زم کوم وړم په دې چیف جسټس هغه توسي چې کله
ونه دا سوال ما کولی.
او جی نو دې کې دوه خبرې دي. یو خدا دې چې زما په خیال شپېته کال یو جج د پاره ډېر ځوان عمر وی چې هغه کې هغه ریټایر شي، او دا قانوني مسائل داسې دي چې دې کې ډېر سخت تجربه پکار دی او داسې هغه پکار دی. که تاسو امریکي عدالت وګورئ نو یو جج چې کله سپریم کورټ ته لاړ شي نو هغه چې هر کله سو پورې مړ نشي هغه جج وی. نو دا یو سیستم دی چې هغه ټوله دنیا دریش سلویخ کالو چې کم تجربه وي هغه لاس راوړي. نو دا هم یو ښه خبره ده، خو چې کوم په طریقې باندې دا کوي لګیا دي هغه ډېر زیات شکوک او شبهات پیدا کوي. او بل خبره دا ده چې په پاکستان کې هر کله چې د آرمی چیف اپوینټمنټ نږدې راشي نو یو شپږ میاشتو کال نه یو میډیا کې داسې یو ابهام یو غیر یقیني صورتحال شروع شي. جنرلان چې دي هغه چې کم غواړي چې موږ آرمی چیف جوړ شو هغوی په پټه کیمپیننگ شروع کی، پورا یو 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 ملک کے چہرے یو غیر یقینی صورتحال پیشی. نو کا آغا سسٹم تاسو پججانو مراولے نو هغه خو بیا په ادبیا کې هم یو کال شپږ میاشتې به بالکل داسې ابهام به پاتې چې علاقه څوک به جوړیږي څوک به نه جوړیږي څوک به جوړیږي دی به جوړیږي دی د حکومت نږدې دی دی د حکومت مخالف دی دی به نه جوړیږي نو یو عجیبه غونته بحث به ذریعہ به جوړه شي نو هغه سیستم خو سینیارټی والا ښه دی خو زما په خیال هغه کې داسې امپروومنټ ضرورت دی نه چې دا اپوائنټمنټ د بل چا په لاس کې وي
مننه هارون رشید صاحب ما هم غړی تو کتو وخت هم دومرو ستاسو طاهر خان صاحب ستاسو د دواړو
مننه
ښه وخت مهرباني
مننه
وای پامن دا او د مشال تران لاندې چې پکې مو ل خبريالانو هارون رشید او طاهر خان سره د پاکستان د واکمن ګوند لخوا پارلمان ته په آئین کې د مجوزه ترمنو مجسودا وړاندې کولو کې د پاتې راتلو مختلف اړخونه بحثول بحث پای ته رسېږي شي تاسو کولای شئ چې دا بحث پر مشال ډو واورئ او پر فیسبوک او ویب پاڼه یې وګورئ ما عبدالی کاکړ ته اجازه راکړئ په مخم شه
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي youtube.com/mashalradio زموږ پته ده هلته ورشي تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ